ماهای ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستر فروغ دوستانو د ازادي رادیو دای او ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې اورې چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا نوی رئیس عمر داوزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی دی او د سولې فرصتونه زیات دي. سیسمو غغل ازادي رادیو اوري د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوودزی د سولې د علي شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان حکومت د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیکت او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل او سعودي عربستان وایي ترکیې ته به هغه کسان ونه سپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوی رئیس او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی پرون د خبر په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی او رسنیو سره هم شریک کړی دی. ښاغلی داوودزی بیګاش په ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د سولې یو نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
خغلی داوودزی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې په پاکستان او ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه د غراس د څو کلونو لپاره د ولسمشر کرزی د دفتر د رئیس په توګه دنده تر سره کړې او په دې ورسېو کې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې پر ارتباط هم ځینې غونډې جوړې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګاش په د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی لغړیو سره وکتل. ارګماړی په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرکې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه وضاحت ورکړ. ارګ د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې د سولې وړاندې شوي لارښود د هغو ډیرو سلام مشورو نتیجه ده چې په اتو میاشتو کې له خلکو ټول شوي دي. افغان ولسمشر د نومبر په 28مه د افغانستان د سولې او پرمختګ په هدف د جنیوا په کانفرنس کې اعلان وکړ چې یو کاري کمیټه د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره ټاکلې ده. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ کې یو لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی په حضور کې افغان چارواکو د تړونونو د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیا ادارې له مرستیال، د آسیا پراختیا بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتېپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژې 270 کیلومتره اوږده ده او 15,00,000 هکتار مځکه خړوبول شي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لیږدولو سره به نږدې 6,000 کورنۍ له برېښنا برخمن شي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیه دا غوښتنه رد کړه چې وایي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دي انقره ته وسپاري. عادل الجوبیر پرون په ریاست کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د غونډې په پای کې ویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس مخفل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لمخ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژلو تورن خلک د ترکیه ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي پخوانی خبريالو چې پروسه یو کې امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ کالمونه لیکل او د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووشل شو. او ملګری ملتونه وای په سوریه کې لسګونو زره کسانو ته د اردن له سرحده بشری مرستې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو په خبره داسې مرستې د مرستې د جابر نصیب سرحدي لارې نه چې دوه میاشتې مخکې پرانستل شوه سوریې ته وړي او په اړمنو کسانو یې ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان بشري چارواکو ویلي چې څه باندې زر میټریک ټنه بشري مرستې چې په 300 لاریو کې بار دي په څلورو اونیو کې 6.5 لک سوریایانو ته رسیږي. او د ارمنستان په پرونیو لمخله مخکې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لوی کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاشینیان په مشرۍ ائتلاف څخه د پاسه اویا په سلو کې رایې خپلې کړې دي او خپلو سیالو ډلو ته په دې پارلماني انتخاباتو کې په اسانه ماتې ورکړې ده. نیکول پاشینیان نن د خپل ائتلاف د بری په اړه وویل چې انقلابي اکثریت یې ګټلې ده. نوموړي د انتخاباتو پروسه شفافه وبلل او خبریالانو ته ویل چې د ارمنستان خلکو د انقلابي اکثریت لپاره رای ورکړی ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی رئیس او ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي د سولې فرصتونه زیات دي او په سیمه کې وضعیت مخ په بدلیدو ده.
خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوی فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی.
د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخاباتي شکایتونو کمیشن لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه ږدل د قانون خلاف عمل بولي.
کدام فیصله کمیشن شکایت کړه؟ هیڅ صبغه قانوني نه درم.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د اعتراف په اړه هم اوري چې وای په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. د نورو ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د مخم تر وو بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوودزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی او د ته اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړ شي. خغلی داوودزی وایي داسې نښې نښانې شته چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس وخت د افغان سولې د خبرو د چمتووالي په اړه په سیمه کې دی او له مختلفو اړخونو سره ویني. سفیر استانکزی په دې اړه راپور لري.
محمد عمر داوودزی وایي د سولې عالی شورا به د اوسني حالت سره سم عیار کړي. ښاغلی داوودزی تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د خاص استازي او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی. هغه بیګاش په ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یو نوې تګلارې جوړوي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوې حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی. سولې عالی شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
خغلی داوودزی ویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دائمي استقرار شامل وي. داوودزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلې او وایي چې په کار د ډله هم انعطاف ښکارا کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازو سره په موسکو کې د روسیې په قربتوب لیدل، خو ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپلواک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکړی چې اوس وخت په یو اوږده سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالی شورا دارالانشا رئیس عمر داوودزی د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبتې ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علائم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد ته خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري. دلته کارونه ښه روان دي، انشاءالله چې په ګډه، یعنی د هغه کار، د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغان حکومت لوري سولې ته رسیدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوې جوړ شوې مرکشي پلاوی هم د یک شمې پښپا په ارګمانی کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی، چیرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړه. سیمې ته د خلیلزاد سفر د افغان حکومت لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې رواني هڅې لا پسې چټکې ښکاروي.
په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وای د سلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالات بدل شوي او اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړه شي. دا ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې محمد عمر داوزی د سولې د عالي شورا د دارالنشان د نوی رئیس او د سیمه ییز اجماع د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی. خغلی داوزی بیگاش په ازادي رادیو سره مرکه وکړه، ویل چې د سولې یو نوی تګلار جوړوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی په دوره کې خغلی داوزی د کورنۍ چر وزیرو خو له دندې وروسته سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له خغلی داوزی سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې بو موجوده هڅې څنګه ارزوي. دا مرکه زموږ همکار سفیو لاستانی ذکر کړه.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه تر هغه به ګورو د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس دا د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی. سولې عالی شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
تاسو په اول کې د ستراتیژي خبرو وکړل، د ستر هزان سره لري چې څه څه په ستراتیژي کې ووسی، تاسو په نظر چې مهمه دی او مفید به تمام شي د سولې د پروسې لپاره؟
هغه به د یو اجماع په صورت کې جوړو. اول به یو اجماع جوړو، یو ختیم به جوړو، هغوی به موجوده ستراتیژيګانې مطالعه کړي، نوې ستراتیژي به جوړي چې مشخصا څو مرحلې به ولري، چې د مذاکراتو نه به شروع کیږي، بیا د سولې په پایدارولو په استحکام باندې به ختمي.
د افغانستان سیاستوال، ځینی چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینی برنامه او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همدار از حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بل اخره ولې په یو طرح نشي تبدیلېدلی؟
ان شاء الله چې آینده کې به یو طرحې د ټولو سازمانونو، نهادونو، شوراګانو، افرادو، مخورو، سیاسینو چې د سولې په اړه طرح لري، نظر لري، ته نه هیله کوي چې خپل طرح د سولې عالی شورا ته وسپاري چې څو موږ منسجم کو او یو واحد طرح ته نه جوړ شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وي، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوي، څه فکر کوي؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولای شي څنګه چې غواړئ کار وکړي؟
سولې اولویت دی. سولې پر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سولې د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوي کاله د ملک د جنگ په لمبو کې سوځیدل، بل اخر باید دا جنگ ختم کړي. اوس په دغه مختی زمانی کې زه دا علایم واضح نیمه چې ان شاء الله که درست مدیریت کوو او د زړه له کومې تلاش وکړو، سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي؟ چا یو واقعا هم دغه سي حالت ته رسیدلی؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
ان شاء الله چې دا امکانات شته، دا علایم شته چې سولې ته ډیر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې رسیدو.
طالبانو سره چې تاسو په خوا ملاقاتونه کړی وو، دوی عمده لوی غوښتنې دا دي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشې کېدل او یا هم له تور لسته د دوی د مشرانو لری کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي؟ دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوښ چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي. د امکان په صورت باندې، د امکان په صورت کې په هغې باندې عمل کېږي. البته چې هغوی ته هم یو څه انعطاف پذیري په کار ده. هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغوی هم باید هغه غوښتنې واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت د ملت په نمایندګۍ ور اخلي. انشاءالله سولې ته به رسیږو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي خغلی خلیلزاد اوس په سیمه وادونو کې د روسیې نه تللې ده، د منځنۍ اسیا وادونو ته بیا بزیب اروپایي واد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته، د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سم باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته، او کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دا هغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسیږو.
دا افغانستان د سولې د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داوزی و چې وایي په سیمه کې وضعیت مخ په بدلېدو دی، د زلمی خلیلزاد هڅې هم مثبت نتیجه ورکوي او دی به د سولې لپاره د شورا جوړښت بدل کړي، د نویو حالاتو سره به عیار کړي، او د ده په خبره امیدواري او هیله ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله وشي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو او مشر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه کیښودل د قانون خلاف عمل وبله. دوی ویل که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته ګڼي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون ورسره ژمنه کړې چې دوی ته به د پروسې په اړه نور اسناد هم سپاری. د موضوع جزئیات لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل، دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل،
کدام فیصدې کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه
درلوده. کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپل محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي بدا فشار راوستل دي او بهرنی لاسونه پکې خکیل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوه خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناساپي اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو لپاره د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رایو باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلې یو ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل، که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب و وای. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي روحاني ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط،
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی، هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي. یعنی لیست موجود و او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو، دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل، د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسی جرګې د بشري حقونو د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او که نه خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
صالح محمد صالح د نړۍ ورځپاڼې او خپرونې لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ولسي وي چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې د دولت له وسلولو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په باور اوسني او پخواني چارواکي وایي لنډمهاله هدف دا دی چې اول پر یوه اوربند موافقه وسي چې لږ تر لږه د طالب وسلولو د حملو د زیاتېدونکي خطر اندازه څه کمه سي. په دغو حملو کې هر میاشت لسګونو ملکي افغانانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه بیا هم د یوې سیاسي روغې جوړې لیدلوري تت ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې له دغه هېواد خپل سرتیري وباسي په سیاسي لحاظ به له انتقادونو سره مخامخ سي، ځکه افغانستان شي په ناکام هېواد بدل او ترورستان به پکې د پناه ځای پیدا کړي. په لیکنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره سوې چې په سپتمبر میاشت کې پر دې دنده له ټاکل کېدو راهیسې د سولې د مذاکرو د چټکولو هڅه کوي. شغلی خلیلزاد خبرداری ورکړی د افغانستان د حکومت هغه چارواکي چې د امریکا د سولې له ابتکار سره دلچسپي نه لري باید پوه سي چې د امریکا پوځي ملاتړ به تل له دوی سره نه وي. د ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې د سولې له دغو هڅو سره سره د ناامنیو ځینو پیښو ته اشاره سوې ده. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې راخیستې چې تېره اونۍ ویلي په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 ته رسیږي. نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو له ستونزې سره سره د ځینو پرمختګونو په اړه تبصره خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بامیان د والي محمد ظاهر زهیر خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي غواړي نړۍ ته د افغانستان یو متفاوت تصویر وړاندې کړي. د بامیان والي ویلي د ویاړ ځای دی چې د بامیان اوسیدونکي په تیرو 1900 کلونو کې د حکومت پر ضد په بلوا جګړه او مخالفت کې لاس نه لري. شغلی زهیر ویلی دی چې له تیرو 3 کلونو د ولی په توګه دنده ترسره کوي. حکومت په بامیان کې د بیارغونې زیاتې پروژې د افغانستان د بیارغونې د صندوق له لارې تمویل کړي دي. د لیکنې په حواله په دغه مرستندوی صندوق کې 4 هیوادونه برخه لري چې مدیریت یې د نړیوال بانک پر غاړه دی. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله څرنګه چې په بامیان کې په 300 وګړي خپل ژوند د کرنې له لارې تامینوي نو په کرنې پورې اړوندو پروژو د نورو پراختیایي او اقتصادي هڅو بریا ته زمینه برابره کړې ده. نړیوال بانک په دې لیکنې کې هغه راپور ته اشاره کړې چې ښیي په بامیان کې د 2008 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت اندازه 14% زیاته سوې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس اعتراف کوي چې په انتخاباتي کمیسونونو په ځانګړي ډول د شکایتونو په کمیسون کې فساد موجود دی. عبدالعزیز د یکشنبې په ورځ د فساد ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل تضمین نه کوي چې په کمیسون کې د فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې انتخاباتي ناصر بنسوجنوي دغه اعتراف نوښت شوه او د کمیسون مسؤلان په دغه کار سره نشي کولای ځان ته برائت ورکړي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو
روسته له هغې چې انتخاباتي نظرو بنسټونو په پرلپسې توګه په انتخاباتي پروسې او په ځانګړي ډول د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد په اړه انتقادونه وکړل، اوس کمیسیونونه مني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې فساد شته. د شکایتو کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه په شکایتو کمیسیون کې فساد موجود دی.
اداره فاسد هست هغه وایي اداري فساد ده خو رشوت نه اخلي. له بده مرغه همدا زموږ اداره ده. زه بیا هم له همدې تریبیونه وایم چې افغانانو او حکومت ته هیڅ تضمین نه سم ورکولی چې په انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې دې د فساد مخنیوی وکړم. په انتخاباتي کمیسونونو کې څو اصل اړین دي چې فساد را کم کړي. له هغې جملې یو هم قانون دی. دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی آریایی په انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې د فساد د موجودیت په اړه خبرې کوي، بلکې نوموړي په تیر کې د کمیسون 15 تنه غړي په فساد تورن او له دندو یې وشړل. ښاغلی آریایی ویلي و چې دغه کارکوونکي زیات وخت دندو ته نه حاضرېدل او هم یې کارونه ښه پر مخ نه وړل، نو له همدې امله یې د دوی د فساد دوسیې اړوندو ارګانونو ته لیږلي دي. خو د کمیسون برطرفه شوي غړیو په ځان لګېدلو تورونه رد کړي وو او برعکس یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس په فساد تورن کړی وو. څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسون صاحب رئیس ظاهر اکبری چې تازه په دغه دنده ګمارل سوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس په فساد تورن کړل او وایي چې له همدې عمله له دندې ګوښه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان زبی سعادت که څه هم په دغه کمیسون کې فساد نه ردوي، خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه وایي چې فساد د انتخاباتي پروسې له پیل نه موجود و، خو په وینا یې له بده مرغه دې کار ته هیڅ توجه ونه سوه. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسونونه په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسون ناوخته اعتراف کړی.
اوس زموږ همکاران په کمیسیونو کې په دې اعتراف کوي چې فساد موجود ده. دا په دې معنا نه ده چې دوی ووایي چې ولا موږ د خلکو په دې اعتراف وکړو او موږ مسؤلیت نه خلاص یو. دوی د دغه پروسې په دا ټولو پړاوونو کې که فساد سره دوی مسؤول دي، دوی هغه اعتراف د برات صبر نشي ګرځېدلی او د ملت او د قانون په وړاندې ځواب ویلی.
ښاغلی رشید زیاتوي چې اوس د عدالت په پام کې نیولو سره له تفکیک پرته په ټولو قانوني او ډول پالیسي او ټینګار کوي. که په دې اړه له عدلي او قضایي بنسټونو سره اسناد موجود وي، نو د قانون په اساس د رئیس او کمیشنرانو په ګډون په ټولو کارکوونکو باندې قانون یو شان تطبیق سي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رید خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې سعودي عربستان د ترکیه د غوښتنه رد کړه چې ویلیو هغه کسان دی، هغه سعودي چارواکي دی انقره ته وسپارل شي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. په دې اړه د خبرونه په دوهمه برخه کې په جزئیاتو سره اوریدل شي. دغه راز اوس له اسمت ساروان یو مطلب ورو چې وایي میلیونونه کاله پخوا د یو شمیر حیواناتو هډوکي لرغونپوهانو مندلی دي او ځینې ډبرینې وسیلې هم پیدا کړي.
لرغون پوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي. دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی. لرغون پوهان وایي چې دا کشف د اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې له ډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لومړني انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډېر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بېلې دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی. تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه، خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شیان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته.